د ورځې لس بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، زمونږ یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خپرونه زه احمد تکل او طاهر روخان زما تخنیکي همکار تاسو ته وړاندې کوو. واشنگتن غواړي له کابل سره د امنیتي تړون لاسلیک کولو ته تر هغه انتظار وکړي چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ دوره پای ته رسیږي. پر دې او نورو موضوعاتو په روانه خپرونه کې راپورونه لرو. د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او د ولسمشرۍ له یوه کاندید سره مرکه هم لرو. خو د هر څه تر خبرونو وروسته لومړی پام وکړئ اسدالله لودین ته چې خبرونه اوروي.
زه ناجیه صفایم او د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر حمید کرزی وایي د هیڅ کاندید کمپاین کوونکی باید د لنوم څخه ګټه وانخلي. تمه ده چې افغان حکومت به نن د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره خپل ملي پالیسي پیل کړي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران له دې اعلان څخه وایي چې خپل جنگي بیړۍ به د امریکا سواحلو ته واستوي اندېښنه نه لري. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حمید کرزی وایي د هیڅ کاندید کمپاین کوونکی باید د لنوم څخه ګټه وانخلي. نوموړي تېره ورځ د وزیرانو په شورا کې وویل د هیڅ کاندید ملاتړي باید خلکو ته غلط معلومات ورنکړي چې ګواکې ولسمشر ملاتړ کوي. نوموړي همداراز ټولو دولتي ادارو ته امر وکړ چې د هیڅ کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو ګټه وانخیستل شي. ولسمشر یو ځل بیا وویل چې راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه وي او بهرنیانو ته به اجازه ورنکړي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د بګرام زندان لسګونه بندیان خوشي کوي. د لوی سرنوالی ویان بصیر عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې د 15 شپې ته بندیانو د خوشي کولو امر ورکړ شوی.
اساس یا دوستی چې افغانستان لوی سرنوالی ته لیږل شوی وو، بعد د غور او تحقیق نه د 15 شپې ته هغه متامین چې د بګرام په زندان کې دوی هم د رهایی د افغانستان د لوی سرنوالی لخوا صادر شوه.
خغلی عزیزی ونه ویل چې د بندیان به څه وخت خوشي شي. ویل کېږي چې په دې بندیانو کې هغه کسان هم شته چې امریکایي چارواکو خطرناک تروریستان بللي او له خوشي کېدو سره یې مخالفت کړی. تمه ده چې افغان حکومت به نن د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره خپل ملي پالیسي پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان تر 600,000 زیاتو کورنیو بې ځایه شوو کسانو سره د مرستې لپاره د دې پالیسۍ رامنځته کېدل مهم ګام یاد کړی. په دې پالیسۍ کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو وضعیت د ښه کولو لپاره د جدي اقداماتو ترسره کول شامل دي. د اروپای ټولنې او افغان حکومت ترمنځ پرون یو داسې تړون لاسلیک شو چې لمخې افغانستان په نړیوال تجارتي سازمان کې شاملې دوته نږدې کیږي. ویل کیږي کچېرې افغانستان په نړیوال تجارتي سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي، دا به د دې هیواد پر اقتصادي ثبات ښې اغیزې ولري. د دې تړون لمخې د افغانستان پر صادراتو کمې تعرفې لګول کیږي او د چارواکو په وینا د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان تر غړیتوب وروسته به د دې هیواد لپاره خه تجارتي امتیازونه ولري. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو و 20 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ سلويخت پوله او زر پاکستاني کلداري 533 افغانۍ. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران له دې اعلان څخه چې وایي خپل جنگي بیړۍ به د امریکا سواحلو ته واستوي اندېښنه نه لري. د ایران فارس خبری آژانس د شنبې په ورځ د ایران د سمندري ځواکونو د منصبدار له قوله خبر ورکړ شوی د ایران جنگي بیړۍ د امریکا د سمندري ځواکو د سمندري سرحدونو خواته روانې شوې. د سپینې ماڼۍ ویان جیکرني پرون په دې اړه خبري اعلان ته وویل
There was an Iranian announcement that they are moving ships.
ایران اعلان کړی چې خپل جنگی بیړۍ امریکا ته نږدې استوي، خو موږ هیڅ داسې نښې نښانې چې ایران په رښتیا د امریکا د پولو خواته د خپلو بیړیو د استولو په حال کې دی نه دي لیدلي.
د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا سرحدونو ته نږدې د جنگی بیړۍ وسول په خلیج د امریکا د پوځي حضور په وړاندې د ایران د غبرګون یوه برخه ده. راپورونه وایي چې له سوریې څخه د کیمیاوي وسلو درېیمه جوپه هم استول شوې ده. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان چې د سوریې د کیمیاوي وسلو له منځه وړلو څارنه کوي پرون وویل د کیمیاوي مواد یوې نارویژۍ بار وړونکې بیړۍ ته انتقال شوې ده چې چینایي، ډنمارکي، نارویژي او روسي بیړۍ ملتیا کوي. سوریا د هغه ضرب الاجل څخه چې د دې هېواد د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو لپاره یو میاشت شاته پاتې ده، خو چارواکو یې ټینګار کړی چې د جون تر دیرشمې نیټې به وکولی شي چې خپلې ټولې کیمیاوي وسلې له منځه یوسي. په عین حال کې د دوشنبې په ورځ د سوریې د حکومت او اپوزیسیون د استازو ترمنځ په جنوا کې د خبرو اترو نوی پړاو پیل شو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې منځګړی اختر ابراهیمي وویل په راتلونکو څو ورځو کې به له دواړو خواوو سره جلا جلا خبرې اترې وکړي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو یو واری بیا وویل چې دا ټولنه له اوکراین سره د همکارۍ د تړون لاسلیک ته ژمنه ده، خو ټینګار یې وکړ چې د دې تړون لاسلیک به د اروپای ټولنې او اوکراین په اړیکو کې وروستی هدف نه وي. په بروکسل کې له غونډې وروسته په یو بیان کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو همدارنګه په اوکراین کې د ټولو خواوو په ګډون د حکومت د جوړېدو او د دې هېواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې سو د دې هېواد اوسنی سیاسي بحران پای ته ورسوي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې امریکایي چارواکي پر دې غور کوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک ته تر هغه وخت سترګې په لار پاتې شي چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ دوره ختميږي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بګرام زندان د مسؤلیتونو منلو ته پوره تیاری لري.
هر هغه موارد چې د توقیف خانه یا محبس اړه لري هغه به ټول د فیصلې پر اساس کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي.
د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام له وړاندې کولو مخکې به په یو بل راپور کې واوري چې افغانستان د سوداګرۍ په نړیوال سازمان WTO کې د غړیتوب د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو سره د مرکو په لړۍ کې به له ګلاغا شیرزي سره مرکه واوري. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او نور په زړه پورې موضوعات هم لرو. د ناتو او په هیډ امریکایي چارواکو له قوله پر راپورونو کې ویل شوی چې امریکا غواړي له افغانستان سره د امنیتی تړون لاسلیک ته تر هغه وخت انتظار وکړي چې د ولسمشر حامد کرزي د کار دوره پای ته رسیږي. یو جکپوري امریکایي مقام ویلي سپینه مانی اوس پر دې غور کوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی همکاریو د تړون لاسلیک ته تر هغه وخت انتظار وکړي چې د حامد کرزي د جمهوری ریاست دوره بشپړي کی او بل ولسمشر ځای نیسي. وال ستریت جورنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ غڼه کې د یو امریکایي مقام له قوله راپور ورکړی چې وایي دا د حل لاره نه ده، خو امریکا باید وخت تیر کړي. دا مقام چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي عملا ثابته شوې چې افغان ولسمشر به دا تړون لاسلیک نه کړي. دی زیاتوي چې ولسمشر کرزی د افغانانو د غوښتنو استازیتوب نه کوي. سپینې ماڼۍ د دې راپور په اړه ویلي چې په دې برخه کې دریز همغه دی چې پخوا وو. امریکا غواړي د 2014 کال په پای کې چې نور چې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي څه باندې لس زره سرتیري په افغانستان کې وساتي، خو کرزي تر اوسه د دوه اړخیز امنیتي تړون له لاسلیک څخه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور قانوني کوي ډډه کړې. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر حامد کرزی باید د امنیتي تړون د لاسلیک پریکړه په څو اونیو کې وکړي، او که داسې ونه شي ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال په پای کې له افغانستانه وباسي. که څه هم ښاغلي کرزی دا هسې ګواښونه بللي او ویلي دي چې ښایي د تړون د 1993 کال له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي، خو د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد مقبل عثماني په روانه اونۍ کې وویل افغان ولسمشر له انتخاباتو مخکې د دې تړون لاسلیک ته لیوال دی. مګر له دې سره سره د لویدیز چارواکي وایي دوی ډاډه نه دي چې دا تړون به سمدستي لاسلیک شي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرس مسن د رواني میاشتې په پیل کې وویل د ولسمشر کرزی لخوا د دې تړون د لاسلیک احتمال ډیر لږ دی او ښایي دای دا کار راتلونکي ولسمشر ته پرېږدي. وال ستریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو لپاره د نوې طرحې له مخې چې پلان یې په 13 جنوري میاشت کې پنټاګون ته وړاندې شو، امریکا غواړي له 2014 کال وروسته نږدې لس زره سرتیري په څو محدودو اډو کې په افغانستان کې وساتي. ورځپاڼه زیاتوي پنټاګون غواړي د سرتیرو دا شمېره په دوو کلونو کې راکمه کړي، او په دې توګه په 2018 کال کې د باراک اوباما د جمهوري ریاست د دورې په پای کې به په کابل کې د متحدو ایالاتو د سفارت له پوځي پرسونل پرته د ټولو امریکایي پوځیانو وتلو ته امکان برابر شي. د ورځپاڼې د راپور له مخې نوای پلان پاوز ته اجازه ورکوي چې یا په افغانستان کې د لس زره امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته امکانات برابر کړي، او یا ټول سرتیري د روان کال تر پایه وباسي.
تازه دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اروپای ټولنې او افغان حکومت د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اړه یو قرارداد لاسلیک کړی. ویل کیږي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې غړیتوب د افغانستان په اقتصادي ثبات او وده کې مهم رول لوبولی شي. اروپای ټولنه د افغانستان له مهمو تجارتي شریکانو څخه ده. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پر راپور کې واوري.
د اروپای ټولنې او افغان حکومت ترمنځ یو داسې قرارداد لاسلیک شوی دی چې افغانستان په نړیوال تجارتي سازمان کې شامل دوته نږدې کولای شي. د اروپای ټولنې لخوا په یو خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت سره د هغه دوه اړخیزو خبرو اترو د نتایجو په اړه دا قرارداد لاسلیک کړ شي په نړیوال تجارتي سازمان کې د افغانستان پر غړیتوب متمرکز وي. ویل کیږي چې چیرې افغانستان په نړیوال تجارتي سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي، دا به د دې هیواد پر اقتصادي ثبات ښه اغیز ولري. د اروپای ټولنې د تجارتي چارو کمشنر هیله څرګنده کړي چې په نړیوال تجارتي سازمان کې به د افغانستان غړیتوب د دې هیواد په دوامدار اقتصادي ثبات کې مهم رول ولوبوي. د اروپای ټولنې او افغانستان ترمنځ دا دوه اړخیز قرارداد د دوشنبه په ورځ د افغانستان د مالیې د وزارت د مرستیال مزمل شینواري او د اروپای ټولنې د استازي انګلوس پانګریتس ترمنځ لاسلیک شو. د دې تړون له مخې د افغانستان پر صادراتو کمې تعرفې لګول کیږي، او د چارواکو په وینا د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان تر غړیتوب وروسته به د دې هیواد لپاره ښه تجارتي امتیازونه ولري. اروپای ټولنه په داسې حال کې د افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې دا قرارداد لاسلیک کوي چې دا ټولنه د افغانستان د مهمو تجارتي شریکانو څخه ګڼل کیږي. دا وسنوي شمیرو لمخې د افغانستان د صادراتو په سلو کې نه برخه اروپای ټولنه ته دي، او همدارنګ په سلو کې 12 واردات هم له اروپای ټولنه څخه دي. دا مهال اروپا ته د افغانستان مهم صادرات سرمنی وچ او تازه میوه او غالې دي. همدارنګ له اروپا څخه موټری او برقي ماشینونه د افغانستان د وارداتو لویه برخه جوړوي. افغان سوداګر وایي چې ری ورته د سوداګرۍ ښه شرایط برابر شي له اروپای ټولنې سره د افغانستان تجارتي راکړه ورکړه تر دې هم زیاتېدل شي. د دوی په وینا دا به د افغانستان د اقتصادي ثبات سره ډیره مرسته وکړي.
اروپای ټولنې او افغان حکومت د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب په اړه یو تړون لاسلیک کړی. د کورنیو چارو وزارت وایي چمتو دی چې د بګرام زندان مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي هڅه به وکړي چې د دې زندان محبوسینو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. افغان چارواکو د یکشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د بګرام زندان مسؤلیت له دفاع وزارت څخه کورنیو چارو وزارت ته انتقال کړي. اسدالله لودین او په دې اړه تفصیل.
کورنیو چارو وزارت ته د بګرام زندان د انتقال موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر اوسه له دې زندان څخه هغه دوه اویا زندانیان نه دي خوشی شوي چې حکومت یې د ازادۍ دوه پریکړه کړې. امریکا د غشمیر زندانیان خطرناک بولي، خو افغان حکومت او د بګرام زندان د دوسیو څېړلو کمیټې د خوشی کېدو ژمنه کړې. بګرام زندان هغه ځای دی چې په تیرو لسو کلونو کې سلګونه کسان د ترهګریزو فعالیتونو په تور پکې زنداني شوي دي. افغان حکومت اوس پریکړه کړې چې د دې زندان کنټرول له دفاع وزارت څخه کورنیو چارو وزارت ته وسپاري. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې دوی د مسؤلیت اخیستو ته چمتو دي.
هغه فیصله چې د رئیس جمهور لخوا شوې ده بالکل د دې ته آماده یاست چې هغه عملي کړو. دغه ټول مسؤلیتونه موږ سپارل سي د کورنۍ چارو وزارت ته. موږ خپل تلاش کوو تر څو وکولای شو هغه مسؤلیتونه او مسؤلیتونه چې موږ لرو هغه ادا کړو. هر هغه موارد چې د توقیف خانه یا محبس اړه لري هغه به ټول د فیصلې پر اساس کورنۍ چارو وزارت ته وسپارل سي.
کورنۍ چارو وزارت ته د بګرام زندان د سپارلو پریکړه د یکشنبه په ورځ په ارګ کې د افغان چارواکو لخوا وشوه. بګرام زندان په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی زندان و، خو په تیره مارچ میاشت کې مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارل شو. افغان حکومت د بګرام زندان له مسؤلیت اخیستو څخه تر اوسه شاوخوا 600 زندانیان له دې زندانه آزاد کړي، خو په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو د افغان حکومت په دې کار سخت انتقادونه وکړل. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړی سالم احمد صالح وایي چې کورنۍ چارو وزارت د بګرام زندان د ساتنې ظرفیت نه لري. خاغلی سالی آزادی رادیو ته ویل چې له دې سره به د زندانیانو ستونزې نورې هم زیاتې شي.
فکر کوم چې وزارت داخله دغه ظرفیت نه لري چې وکولی شي دا کم زندانونه چې د دې وزارت داخله مربوط دي د دې امکانات برابر کړي، دوی ته هغه څه چې لازم دي وکړي. نو که دغه پیور اضافه شي لا به نور مشکلات اضافه شي د افغانستان د بندیانو دپاره او یا خصوصا د وزارت داخله د محبسونو دپاره.
د کورنۍ چارو وزارت اړوند زندانونه هم تر ډېره معیاري نه دي، او په وروستیو کلونو کې څو ځلې زندانیان هم ورڅخه تښتېدلي. د بشري حقوقو بیلابیلو سازمانونو هم په تیرو کلونو کې په افغان حکومت له دې عمله انتقادونه کړي چې د زندانیانو حقوقو ته لازم پام نه دی کړی.
شلمه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځانګړې خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 100.15 څپه. زموږ غږ له ازادي راډیو اورې د انتخاباتو لپاره ځانګړی پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. خو آیا د یو هیواد ولسمشر او حکومت بې طرفه کېدای شي؟
دلته په افغانستان کې چې بې طرفه حکومت نظام جوړ نه شي هیڅ کله به سول نه شي.
بې طرفه حکومت تاسو څه ته
وایي؟ یعنی بې طرفه رئیس جمهور، بې طرفه اداره.
د ولسمشرۍ له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په لړۍ کې په روانه خپرونه کې له ګلاغا شیرزي سره مرکه لرو. د مرکه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره خپرېږي. خو له هغه مخکې تمه ده چې افغان حکومت نن د کورنیو بې ځایه شویو کسانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره خپله د خپل ملي پالیسۍ عملي کول پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي تر 600,000 د زیاتو کورنیو بې ځایه شویو کسانو سره د مرستې لپاره د دې پالیسۍ رامنځته کول یو مهم ګام دی. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د سه شنبې له ورځې د خپل جوړې کړې ملي پالیسۍ عملي کول پیلوي، د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې د کورنیو بې ځایه شویو افغان کډوالو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې. د دې سازمان د اعلامیې له مخې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو لپاره د افغانستان نوې پالیسي چې تر 600,000 د زیاتو داخلي بې ځایه شویو افغانانو سره د مرستې لپاره جوړه شوې د ځانګړي اهمیت وړ ده او په دې برخه کې یو مهم بدلون دی. خو د دې سازمان په وینا د ملي پالیسي وازې په سیاسي او مالی ملاتړ بریالی کیدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل دې اعلامیه کې وایي چې د افغانستان دننه د شاوخوا 600 بې ځایه شویو کسانو څخه ډېر شمېر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او بیړنۍ مرستو ته اړ دي. ویل کېږي واسه په 2013 کال کې په افغانستان کې تر 300 زیات کسان د جګړو له کبله د نن په هیواد کې کډه کولو ته اړ شوي دي. د محل کورنیو بې ځایه شویو کډوالو څخه ګڼ شمېر په بیلابیلو سیمو کې په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او ډېری بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د بخښنې نړیوال سازمان یې کارکوونکي حوریه مصدق ویلي له ډېر وخت څخه د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د یوې داسې ملي پالیسۍ د رامن سکیدو تمه لرله. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د داخلي بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستې لپاره د افغان حکومت له دې ملي پالیسۍ څخه سیاسي او مالی ملاتړ ډېر مهم دی، او دوی هیله لري چې دا پریکړې به عملي شي او یوازې د کاغذ پر مخ پاتې نه شي. د کورنیو بې ځایه شوو سره د بشري مرستو په هدف د ملي پالیسي د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالي کمشنرۍ سره په ګډه همکاري جوړه کړې ده. هغوی چې د دې پالیسۍ په اړه معلومات لري وایي که چیرې د داخلي بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې دا ملي پالیسي په سمه توګه عملي شي، کولی شي چې د کورنیو کډوالو په ځانګړې توګه د ماشومانو، ښځو او د پخو عمر لرونکو کډوالو په ژوند کې د پام وړ ښه والی راولي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت نن د کورنیو بې ځایه شویو کسانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ملي پالیسۍ پیل نن پیلوي. د ملي پالیسي عملي کول نن پیلوي. وبخښئ قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسادآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د بشری حقونو د څار سازمان د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو غوښتنه کړې چې د بشری حقونو په برخه کې خپل دریز روښانه کړي او دا مسله د خپلو کمپاینونو اساسي برخه وګرځوي. په همدې حال کې د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون هم له کاندیدانو غوښتي چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په برخه کې روښانه پروګرامونه خلکو ته واضح کړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدان باید د بشری حقونو په اړه خپل دریځونه د خپلو کمپاینونو اساسي محور وګرځوي. دا خبره د بشری حقونو د څار سازمان د یکشنبه په ورځ د کاندیدانو لخوا د پښتن پانو د ځوابولو په ترڅ کې کړې ده. دا سازمان وایي د جمهوری ریاست لپاره د 11 کاندیدانو له ډلې یوازې 4 د بشری حقونو په اړه چې په دې هیواد کې یو اساسي ستونزه د پښتنو ته ځواب ویلی دی. په پښتن پانو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د جنگي جرمونو د مسؤلینو د ښځو د حقونو او شکنجې په اړه پښتنې مطرح شوې دي. د بشري حقونو د څار د ډلې د آسیا د برخې مسؤل براد آدامز ویلي د څلورو کاندیدانو دغه اقدام چې په دغه سروې کې برخه اخیستې او دغو مهمو موضوعاتو په اړه خپل نظریات بیان کړي استایل کیږي. هغه زیاته کړه چې افغان رای ورکوونکي دې ته اړتیا لري چې پوه شي د افغانستان د جمهوري ریاست کاندیدان چې یو به دغه څوکۍ ته رسیږي د شکنجې د ښځو د حقونو، وسلوالو مخالفانو او د حساب ورکولو په اړه څه ډول ژمنې کوي. د هغه په وینا د پښتن پاڼو ویشل د دغې پروسې یوه برخه ده. د بشري حقونو د څار سازمان د 2013 میلادي کال د دسمبر په 2 دغه پښتن پاڼې ټولو 11 کاندیدانو ته استولې دي. په دغه پښتن پاڼو کې د بشري حقونو د مهمو مسایلو په اړه 11 پښتنې مطرح شوې دي. د سازمان د جنوري 2 کاندیدانو ته د ځواب ورکولو وروستۍ نیټه ټاکلې وه. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې د دسمبر له 2 د جنوري تر 2 پورې څو ځلې له هر کاندید سره تماس ټینګ کړی څو دا یقین حاصل کړي چې پښتن پاڼې ترلاسه کړي او ورته ویل شوي چې د ځوابولو وروستۍ نیټه په یاد ولري. د راپور له مخې د جمهوري ریاست څلورو کاندیدانو عبدالله عبدالله، قطب الدین هلال او قیوم کرزي تر ټاکلې نیټې پورې دغه پښتن پاڼې له بشپړو ځوابونو سره بیرته سپارلې دي او تر هغې وروسته چې دې سازمان له نورو اتو کاندیدانو سره بیا بیا تماسونه ټینګ کړي هغوی ته یې وروستۍ نیټه د جنوري تر 14 پورې غځولې وه. په دې موده کې د جمهوري ریاست بل کاندید داود سلطان زوی د جنوري په 13 دغه پښتن پاڼه نه ده ځواب کړې، خو د یوه اوږده ایمیل په ذریعه په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړی دی. د بشری حقونو د څار سازمان دغه اقدام په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون هم له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په برخه کې روښانه پروګرامونه ولري. د دې کمیسیون مشر سیما سمر پرون په کابل کې د انتقالي عدالت لپاره د یو کمپاین په ترڅ کې وویل:
خواهش ما از تمام کاندیدای محترم
له ټول محترم او کاندیدانو نه مې غوښتنه ده چې په دې اړه باید ځانګړي پروګرامونه ولري او هیڅکله انتقالي عدالت د ځان پر ضد ونه بولي، بلکې د سولې د رامنځته کولو یو وسیله یې وبولي. د قربانیانو درد او رنځ ته فکر وکړي او په دې برخه کې باید خاص پروګرامونه ولري. هیله لرم هر کاندید چې پراتلونکي کې بریالی کیږي د تیرو دولتونو وارث دی، د خلکو دردونه باندې اعتراف وکړي او هغوی ته پام وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون مشر دغه خبره د افغانستان ملي آرشیف ته د تیرو 3.5 لسیزو د جګړې د قربانیانو د پاتشونو د تسلیمولو په یوه نندارتون کې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاینونو له پیل راهیسې د دې کمپاینونو د امنیت لپاره په ټول هیواد کې 55 پوځي عملیات کړي دي. دا وزارت ډاډ ورکوي چې د روانو کمپاینونو امنیت به ټینګ وي. د کورنیو چارو وزارت ویاند همدارز وویل چې د رای ورکولو له هغو څه باندې 309 مرکزونو څخه یوازې د شپږو امنیت نشینول کېدای چې په دې وروستیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لست ورسپارلی و. رحمت الله افغان په دې اړه نور حال راکوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د جمهوری ریاست انتخاباتي کمپاینونو ته د ښه امنیت د تامین په هدف په بیلابیلو ولایتونو کې شپږ 500 واړه او لوی عملیات شوي چې نه او یو وسلوال مخالفان پکې وژل سوي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه عملیات ملي پولیسو او د ملي اردو ځواکونو په ګډه ترسره کړي.
برای تامین امنیت انتخابات
د انتخاباتو د امنیت د تامین په هدف افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې عملیاتي پروګرامونه عملي کړل. موږ نږدې 650 عملیات وکړل چې ټول یې د سیمو د تصفیه، د ګواښونو د له منځه وړلو او د وسلوالو ډلو چې په سیمه کې ځای پر ځای سوي وو د له منځه وړلو په هدف ترسره شول. د دې عملیات په جریان کې نه او یا وسلوال مخالفین وشل سول و چلوشت دامنکی دواکون الخوا و نیول سول.
هغه زیاته کړه په دې عملیاتو کې 109 حلقه ماینونه او زرګونو کیلوګرامه چاودیدونکي مواد هم کشف او ترلاسه شوې دي. ښاغلی صدیقی ډاډ ورکړ چې د انتخاباتي کمپاینونو د ښه ترسره کولو په خاطر به د دوی عملیات دوام ولري. د جمهوری ریاست د حمل د میاشتې د 14 نیټې انتخاباتي کمپاینونه د دالوی د میاشتې په 14 نیټه پیل شول. نوموړی په داسې حال کې د کمپاینونو د امنیت ډاډ ورکوي چې د جمهوری ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین مرکز وایي روانه ونه په سرپل ولایت کې یو کمپاین کوونکی وژل سوی دی. خو ښاغلی صدیقی وویل په دې اړه تحقیق روان دی چې حاجی یاسین وژل سوی کس د کوم کاندید د کمپاین غړی و او که بی طرفه قومي مشر. په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي د رای ورکولو له هغو 309 مرکزونو څخه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې لیست ورسپارلی و یوازې د شپږو امنیت نشي ټینګېدلی.
درې اونۍ وړاندې د انتخاباتو کمیسیون لخوا د انتخاباتي مرکزونو یو نوی لست چې 309 مرکزونه پکښې وه موږ ته وسپارل سو ترڅو موږ یې په امنیتي پروګرامونو کې شامل کړو. له نیکمرغه دغه مرکزونه په نوي امنیتي پروګرامونو کې شامل سوه. یوازې له 309 مرکزونو څخه به شپږ مرکزونه غیر فعاله وي.
هغه زیاته کړه چې دغه مرکزونه په ختیځ، جنوب او شمالي ولایتونو کې موقعیت لري. پخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د 6,315 انتخاباتي مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته سپارل شوی و.
ګام په ګام د حمل د 14 د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12.9 FM 3.5
د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي تعهد سازمان د جمهوری ریاست له یو کاندید هدایت امین ارسلا څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. په دې سازمان کې یو شمېر هغه کسان هم راټول شوي دي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو له لومړني فهرست څخه حذف شوي وو. ښاغلی ارسلا وایي که چیرې په انتخاباتو کې ګټونکی شي نو په لومړي ګام کې به له نړیوالو سره خپلې اړیکې ښې کړي څو په هیواد کې دایمي سوله راشي. د مرزی احمدزی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستنه په معنا اعلان شوو ځایونو کې د پوسترونو سریښول او د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه هغه موارد دي چې د مدني ټولنې یو شمېر سازمانونه د جمهور ریاست کاندیدان پرې تورنوي. د دې سازمانونو استازو د دوشنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د جمهور ریاست ټول کاندیدان باید په خپلو انتخاباتي مبارزو کې د انتخاباتو اصول او قانون مراعت کړي. د مدني ټولنې یو فعال محمد رحیم وویل چې یو شمېر حکومت چارواکي هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کاندیدانو په کمپاینونو کې برخه اخلي. نموړي په دې اړه وویل
در مجموع 11 ټکټ انتخاباتي به انواع مختلف قانون نقض کړل.
په مجموع کې یو لس واړو د جمهوری ریاست کاندیدانو له قانون څخه.
قدر منوریدونکو له تاسو نه ډیر زیاته بخښنه غواړم چې هغه راپور چې مخکې ما اعلان کړ د یوې تخنیکی کوچنۍ ستونزې له کبله خپور نه شو، دا د دې راپور خپرېدو ته چمتو دی چې د ملي ژغورنې د بخښنه غواړم چې د ملي ژغورنې لپاره د ملي تعهد د سازمان د حمایت څخه دی چې له هدایت امین ارسلا څخه خپل ملاتړ اعلان کړی.
د جمهوری ریاست په روانو انتخاباتي کمپاینونو کې د بیلابیلو سازمانونو لخوا دی وو او بل کاندید نه د ملاتړ بهیر روان دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي تعهد په نوم یو سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه غونډه کې د وی اعلامیې په صادرولو سره د هدایت امین ارسلاس خپل ملاتړ اعلان کړ. د اعلامیې په یوه برخه کې چې د یاد سازمان دی وغړي سلیمان علي دوست لخوا ولوستل شوه راغلی:
تعهد ملی برای نجات افغانستان
در افغانستان د ژغورنې لپاره ملي تعهد د هیواد د سرنوشت په غوره کولو کې د انتخاباتو په ډیموکراتیک بهیر کې د اکثریت اغیزې او تاثیر لپاره په جدي مطالعاتو سره او په پای کې د یو ملي قدرت د جوړېدو لپاره له جلالت ماب هدایت امین ارسلانه د یوې وصل کوونکې نقطې او د افغانستان د ملت لپاره د درناوي وړ له هر ډول تبعیض نه لرې با تحصیله او د هیواد په لویو مدیریتونو کې با تجربه شخصیت نه خپل ملاتړ اعلان کړی.
په دغه سازمان کې هغه کسان هم راټول شوي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو له لومړني لیست څخه حذف شوي وو. د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کاندید هدایت امین ارسلا چې د غونډې ته راغلی وو په خپلې وینا کې وویل که ولسمشر شي نو له نړیوالې ټولنې او د سیمې له هیوادونو سره به د افغانستان د اړیکو د لا ښه والي لپاره کار وکړي.
په نړیواله ساحه کې موږ غواړو له نړۍ سره نږدې اړیکې ولرو او آخر غواړو چې خپل اړیکې له ګاونډیانو او سیمه ییزو هیوادونو سره شریک کړو او له دې لارې افغانستان په سیمه کې یو اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي هیواد کړو چې موږ په شی حکومتدارۍ او نړیوالو سیمه ییزو اړیکو د استحکام سره په دې برخه کې اقدام وکړو او سولې ته په اسانۍ لاره پیدا کړو.
د ښاغلي ارسلا په 15 کلونو پروګرامونو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه، د قانون حاکمیت، د ښځو او ماشومانو حقونو ته درناوی او په ځانګړي ډول ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول شامل وو.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسېد. دا وخت د سهار 10:01 او 1:13 دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې د ولسمشرۍ له کاندید ګلاغا شیرزوی او د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام له خغلی شیرزوی سره مرکه او هم درز د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې ناجیا ساپۍ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر حمید کرزی وایي د هیڅ کاندید کمپاین کوونکی باید د لونوم څخه ګټه وانخلي. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د بګرام زندان لسګونه بندیان خوشی کوي. د اروپایي ټولنې او افغان حکومت ترمنځ پرون یو داسې تړون لاسلیک شو چې له مخې افغانستان په نړیوال تجارتي سازمان کې شاملېدو ته نږدې کیږي. تماده چې افغان حکومت بنند د کورنیو بې ځای شو کډوالو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره خپل ملي پالیسی پیل کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران له دې اعلان څخه چې وایي خپل جنگي بیړۍ به د امریکا سواحلو ته واستوي اندېښنه نه لري. او راپورونه وایي چې له سوریې څخه د کیمیاوي وسلو درې ماجو په هم مستول شوې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر منوریدونکو، دا د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ د پروګرام له وړاندې کولو مخکې تاسو د ولسمشرۍ د کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په لړ کې د ولسمشرۍ له کاندید ګلاغا شیرزي سره د مرکې اورېدو ته رابولم.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رډيو د ځنګړو مرکو په لړ کې دازل له محمد شفیق ګلاغا شیرزي سره مرکه لرو. ګلاغا شیرزي د حاجی عبد اللطیف زوی په 1933 مریز کال کې په قندهار کې زیږیدل دی. لومړنی زکړې د کندهار د مشرقي پولیسي کې او لوړې زکړې په عالی دارالمعلمین کې سرته رسولي. ګلاغا شرزای د جهاد پر مهال په کندهار کې یو جهادي قومندان او د اسلامي ملي محاذ ګوند غړی و. د نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته د کندهار والی وټاکل شو، خو د طالبانو د واکمنۍ په مهال د پاکستان کوټه ښار ته مهاجر شو. نوموړی د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته بیا هم د کندهار والی شو. د فواید امید وزیر، د ننګرهار د والی او د ولسمشر حامد کرزی د سلاکار وزیر په توګه دندې ترسره کړې دي. شرزای د 2009 میلادي کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی په ګټه تیر شو. دای د 1993 مریز کال د ولسمشری انتخاباتو ته هم کاندید دی. لومړی مرستیالی سید حسین عالمی بلخی او دویم مرستیالی محمد هاشم زارع دی. له ښاغلي شیرزي سره د مرکې په سر کې مودا ترې وپوښتل چې په دې انتخاباتو کې خو به د چا په ګټه نه تیریږي.
همداسې چې مخکې زه په هغه وخت کې ما ځان کاندیدوري ته تیار کړی و چې زه باید کاندید شم او په مشورو کې وم، د خلکو په مشورو باندې اخته وم. بیا د رئیس جمهور سره زموږ د قومي مشرانو سره یو ځای د رئیس جمهور سره کښېناستلو، نو بیا دغه موقعیت سره ورسېدلو چې ګل هغه دا وار مشاور وزیر ما هم د ننګرهار والی وم، نو د خپلو مشرانو د خپلو اقوامو سره په مشوره باندې کاندید شولم او اوس ولاړم. وظیفه مې پرېښوده او زه به تر پایه پورې په خپله په دې مبارزه کې ولاړ یم.
شیرزاد صاحب، اوس به راځو تاسو دغه عملي پروګرامونو ته چې راتلونکي ته لرئ. جګړه ښایي تاسو ته که ولسمشر سي د یوې ستونزې په توګه همداسې پاتې شي او جنګ به دوام تر هغه وخته ولري، نو چیرې ولسمشر سي د جنګ د ختمولو لپاره به څه پروګرام ولرئ؟
زه تا ته یو خبره کوم چې ما تاسو ته وویل چې ما د سولې مډال ګټلې دي، اتلولي ما ګټلې د سولې. کوم وخت چې ما کندهار ته راغلم او په کندهار کې دغه د طالبانو مشران لکه متوکل صاحب، لکه سلام راکټي، لکه نور وزیران، اتنه وزیران، ملا مصادق اخوند، ملا زلجن اخوند او ترابي صاحب، دغه ټول وزیران ما را دعوت کړل. ما د سولې پروګرامونه مخ ته یوړل چې بدبختانه بعضې ستونزې پېښ شولې، بعضې اشتباهات پېښ شولې چې د دې خلکو مخه بنده شوله. طالبان نه غوښتل چې نور په افغانستان کې ویني، دوی کې نور په افغانستان کې جنګونه راځي، خو بعضې مشکلاتونه د نړیوالې ټولنې څخه په حکومت په سطحه بعضې اشتباهاتي مشکلاتونه پېښ شول چې افغانستان بېرته د جنګ ډګر پېښ شو. نو انشاءالله زه په خپله د خپلو علمای کرامو سره، د خپلو پوهانو سره، قومي مشرانو سره او شخصا د طالبانو د مشرانو سره په تماس کې یم او خدای ته امید لرم چې په یو ډېره کوچنۍ محدوده جرګهګۍ باندې دغه مشکل د سولې حل کړم.
پوښتنه ده شیرزای صاحب چې ولسمشر حامد کرزي هم دا کارونه کول، تر د لاسو کارونو کې د هڅې روانې وي، د علماو نه غوښتنه وه، د هغو سره تماسونه، او حکومت اوس هم وایي چې د طالبانو له ځینو غړو سره تماسونه موجود دي خو لا یې هم نتیجه ورنه کړه، نو څنګه به ستاسو هڅې نتیجه ورکړي؟
زه یو خبر ته کوم، مدعی الهه په خپل منځ کې هیڅکله روغ جوړ نه ده کړی. بې طرفه ډله پیدا شوې ده، بې طرف انسانانو چې خدای ته مخکې بندګانو ته چا کې، بې طرفه خلک الحمدلله په دې افغانستان کې ښه ښه جهنو علما کرام لرم، ښه قومي سپینجینر لرم، سیاسي کارپوهان لرم. زه به د دې خلکو څخه یو کوچنۍ جرګهګۍ جوړه کړم.
اوس شورا د سولې عالي شورا موجوده ده، دا بې طرفه نه ده؟
زه ستا خبر نه، په دې کې طرف ولا خلک شته. زه به یو ښه مثال راوړم. رباني صاحب او احکام د ټیم چې وو، تاسو ولیدل چې پنځه کاله په افغانستان کې دوی سره وجنګېدل او لس زره پنځه د قرآن مړه دي، دولس زره جرل زره انسانان ورک دي یوازې د پښتنو. نو څوک د شمالي تلوالي یعنی د جبهې مقاومت د دې به څونه مړه وي؟ یعنې خو یو تباهي راغلې ده. نو کومه اشتباه چې اول وسوله چې رباني صاحب یې مشر کې، هغه لوی اشتباه وه چې په خپله هغه رباني صاحب مړ کړ. دوهم اشتباه دا وه چې زوی پسې راغی. نو ورته زه تا ته وایم چې ستا پلار یې چادر وژلی او تور ته وایي سره کښېناستله وکړه. زما په خپل فکر دا امکانات نه لري او دا چې هر چا دا پلان جوړ کړی دی، دا کرین صاحب جمهور او نړیوالې ټولنې سره جوړ کړی دی، خو دا پلان دا دوه کاله یا دوه نیم کاله چې اوس وخت روان دی هېڅ نتیجه نه کړی. سوله په خپل وطن کې موږ غواړو چې
وکړو.
موږ سوله به څنګه شکل په خپل وطن کې وکړو چې باید په هر ولایت کې زموږ افغانان هغه جرګهګۍ چې ورته ویلي دي په خپل هر ولایت کې په دې خپل کابل کې سره کښېنو د یو تضمین په شکل او خبرې مخته یوسو. که په قانوني اساس کې مشکلات هغه به حل کړو. که نور دې کوم خواستې وي روا خواستې وي چې هغه زموږ د افغانستان حکومت دا نظام دا قانون یې منی، هغه به زموږ علمای کرام، زموږ قومي سپین ږیري، زموږ هغه سیاسي کارپوهان به هغه و دې ته قانوني جواب ورکړي. یعنی دوی به سرچینې
تاسو په دوو ولایتونو کې ولایت کړی، بیا هم ولې دا کارونه هلته ونه شو کړی؟
چیرې؟
په ننګرهار او په قندهار کې. هلته سوله رانغله یا هلته جګړه کمه نه شوله؟
ما تاسو ولې چې ما په قندهار کې ما دا ټوله وزیران د طالبانو راوستله چې ما تون چې ما مشکلاتونه پېرځو ما راوستله هغه یې بندیان کړله. او په ننګرهار کې ما په عین شکل د خپل علما کرام ما خبر به د ننګرهار ولسونه اوري، خارجیان بیې اوري، د ننګرهار علما کرام بیې اوري. ما په ننګرهار کې هم چې کوم کار کړی دی، دا د کابل دروازه ده او دا اخواته تا دربارونو چې خبرې جنسي مهمند جنسي او نورې، هلته مدرسې، هلته د توریزم مرکزونه. یعنی ما ننګرهار دا نه کاله وساتي او نه کاله ننګرهار د سولې نوم وګټي. ما په ننګرهار کې هم د سولې پروګرامونه ډېر مختل شخصا، ډېر طالبان، ډېر مشران راغلل ما سره کښېنستله. بعضې طالبان چې په حکومت د طالبانو سره راغلل، بعضې طالبان چې به امریکایانو یا زموږ قوا ونیول ما بېرته ایله کوله. ما ډېر ښه فضا راوستلې وه او ما د ښې حکومتدارۍ اجازه راکړه، د ښې حکومتدارۍ د فساد پر ضد مبارزه په خپله لوجن سماته تقدیرنامه راکړله.
زه راځم همدې مسلې ته. فقط یو بله پوښتنه د سولې په اړه باندې زه کومه هیله ده چې لنډ ځواب راکړي. د پاکستان او د امریکا رول په سوله کې تاسو څنګه بولئ؟ ولسمشر حامد کرزی وایي چې سوله اول د امریکا په لاس کې ده او بیا د پاکستان په لاس کې ده.
د امریکا او د پاکستان د سولې په رابطه دا درته ویلی شم چې امریکا به خود رول لري، پاکستان خود رول لري، یعنی د سیمې هیوادونه خود رول لري.
هغوی غواړي چې سوله راشي او کنه؟
زه یو خبر دې درته کوم چې دلته په افغانستان کې چې بې طرفه حکومت نظام جوړ نه شي، هېڅکله به سوله را نه شي.
بې طرفه حکومت تاسو څه ته وایي؟
یعنی بې طرفه رئیس جمهور، بې طرفه اداره باید دلته په دې وطن کې خدای دې وکړي چې راشي.
تاسو خپل ځان بې طرفه بولئ او
کنه
یو اړخ د طالبانو سره په جګړې کې نه وي؟
نه، الحمدلله دا الحمدلله دا ما د طالبانو نه پتی کړي. ان شاء الله یو افغان مې پر ما اثبات نکړي در تا په شمول ما دا کار نه کړی. ما د سولې پلان وړی دی او د سولې مډال نکټلې دي.
مننه. او د امنیتي
ته یو خبرته خوب چې ما کوم یو بې طرفه رئیس جمهور او بې طرفه حکومت خبر درته وکړل عزیزه، نو بیا به پاکستان، هندوستان، ایران او د همسایه ملک په ټول اعتبار پکې. خو زموږ غواړو چې په خپله موږ باید د سولې پلان مخته یوسو. که موږ په خپله جوړ سولو، موږ په خپله یو صحیح برنامه درلودله، موږ یو صحیح پلان درلودی، نو دا درته وایم چې په خپله به دلته په افغانستان کې سوله راځي.
اوس به داسې ادا کوي چې پاکستان د دغه هڅو په مخ کې ځینې خنډونه رامنځته کوي، خصوصا د پاکستان پوځي او استخباراتي کړۍ. فکر نه کوي چې دا مشکل به رامنځته شي؟ بیا هم
موږ به جوړ سو. که موږ جوړو د دنیا لاس آزاد.
دغه موقف څنګه ده؟
که موږ هم جوړو د دنیا لاس آزاد او دغه دنیاوال به راځي د افغانستان د پسوال کې بیا دی کومه
امنیتی سند تر ازو ده د سحکار چې د مسله باندې صفات سیر راتلونکي ولسمشه ته کچيري پاتې سو، نو دا سند به تاسو امضا کوي له امریکا سره
په دې رابطه؟ ما اول می دا ودی چې او په خپل رتب جبر مو دي چې دا امنیتی سند د افغانستان په ګټه دی. هغه څه چې شرایط تکشې شوله چې باید امریکا او پاکستان ما ته تضمین راکړي چې موږ د افغانستان په سوله کې کار کوو، دا خو د رئیس جمهور خپل یو خپل موقف دی. ما په خپله چې څنګه چې په خپله رئیس جمهور وبولیدي او زه هم وایم او د افغانستان د 10 میلیونه انسانانو نمایندګان چې نیم زره نپره د جرګې د مچورچي جرګه راغلله هغه هم وله او د افغانستان سیاسي کارپوهانو قومي سپین ږیرو علمای کرامو ټولو دا ولې چې دا سند باید امضا سي او توافق یې وکړي. نو که دغه پیمان په اوسني وخت کې امضا سي، دا د افغانستان په خیر دی، د افغانستان امنیت او اقتصاد به خدای بېرته سم کړي. او که دا پیمان امزانو سو بیا هم د پر رئیس جمهور باندې د یو افغان په صفت د یو قنداري په صفت د ده د یو مشاور وزیر په صفت چې زه درته وایم چې دغه پیمان چې امضا سي دا د افغانستان په خیر دی ده هم ویلې دي. نو زموږ د امنیت او اقتصاد پورې ډېره اړه لري، دلته تاسې وینئ چې پخپله د افغانستان ملي تجاران او سرمایه د افغانستان آباد دي چې اوس هم هر شی ګران شوی دي او مشکلات زیات شوي دي. نو په دې رابطه کې زه پخپله الله جل جلاله کامیابه کړلم او د افغانستان خلکو پر ما اعتماد وکړي. زه به دې سرت چې د افغانستان د خلکو پیشنهاد دی دا به زه د امنیتي سرت امضا کړم.
شیرزای صاحب، اداري فساد یو غټه ستونزه پاتې شوې ده او دا لا حل نه شوله په دې تیرو دولسو کلونو کې. د دې د له منځه وړلو لپاره ستاسو تګلاره څه ده؟
موږ د دې لپاره خپل پلانونه خپلې برنامې لرو په هر برخه کې لرو، که د اقتصاد که بل ده او خصوصا د فساد. فساد واقعا فساد ډېر اوج ته رسېدلی دی او د افغانستان په تاریخ کې په 15 کلن تاریخ کې افغانستان د فساد نوم نه و ګټلی، بدبختانه په داوس کې وګټي. خو هغه یو مشکلات دارالی چې دا د مصلحت اداره وه او بعض خلکو د رئیس جمهور سره او د دې د افغانستان د خلکو سره ډېر په اصطلاح ملي خیانت وکړي چې رئیس جمهور او دغه مجاهدینو دو خلکو په دې وطن کې قرباني ورکړلې. دا وطن وطن کې د یو ډیموکراسي بنیاد کښې شوی، د یو ازادۍ بنیاد یې کښې شوی، خو بدبختانه خلکو کار نه وکړي او دلته اداره ډېره کمزورې وه او هر څه فرمانونه چې صادر کړله هغه خاص نتیجه ور نه کړله. په دې رابطه زه خپله برنامه ورته لرمه انشاءالله الرحمن د خدای خدای پیرزونه به وي چې زه به د فساد پر ضد باندې یو داسې ریکارډ کښېدم چې انشاءالله د افغانستان خلک او جهادیان به ورته ګوري چې زه فساد ته څنګه خاتمه ورکوم. یعنې سل په سل خو به امکان نه لري او قدم په قدم
کښې د پروګرام یوه برخه که موږ ته تشریح کوي راډیو اورېدونکو
مثلا څه درته وایم، کار باید اهل کار ته وسپارم، د روابط پر ځای باید ضوابط باید حاکم کړم او مصلحت باید پرېږدم. یعنی مصلحت به مثبت مصلحت کوم، نه منفي، نه به د چا څه بیرېږم، نه به د ټوپک سالارانو څه بیرېږم. باید نور دی د افغانستان قانون اساسي ومني او پر صحیح طریقه باید ولاړ سي.
اقتصادي ودې ته ستاسو پروګرامونه څه دي؟
د اقتصاد په رابطه بدبختانه په افغانستان کې بعد هغه کومې پروژې چې وې چې باید هغه سوي وای په هغه نه وتلې چې هغه موږ به انرژي ته ضرورت لرو، موږ به بندونو ته ضرورت لرو، موږ د زراعت په برخه کې باید ډېر پرمختګ کړی. پرمختګونه وسوله خو چا څنګه نه موږ غواړو چې دا پرمختګونه موږ کړي وای، موږ د اقتصاد په برخه کې ښه پرمختګونه کړي وای. خو بیا هم د پخوا د طالبانو وختونو او د دې حکومت تقریبا په سل کې 10-15% اقتصاد افغانستان لوړ سو، خو بیا هم د دې دپاره موږ اقتصادي برنامې لرو چې موږ په دې برخه کې کم کارونه کړو. خو اولنی شرط د حکومتدارۍ د نظام او د اقتصاد د پیاوړتیا د ښې حکومتدارۍ د تعلیم و تربیې بهره برتېره وخت اولنی سوله ده. موږ باید اولنی سوله راولو، اولنی امنیت راولو، بیا موږ کولی سو چې ښه حکومتداري ښه نظام ښه د اقتصاد پیاوړتیا په رابطه کار مخته یوسو. او الحمدلله زما سره د اقتصاد په برخه کې ډېر ښه کارپوهان سره دي او موږ خپله برنامې مو جوړې کړې دي، خپله دا کړنلاره په خپله تګلاره کې مې د اقتصاد په رابطه یو ښه تفصیل ویلی دی جوړ کړی دی. انشاءالله دا په داینده کې د خیر زه دا خپله ستراتیژي و نړیوالې ټولنې ته افغانانو ته ورکمه.
د پښتو مرکې وروستۍ مسلې ته راځمه، د بشر د حقونو لپاره او همدارنګه د ښځو د حقونو لپاره د بیان د ازادۍ لپاره په مجموع کې د ښځو حقونو د بیان ازادۍ ته د دې لپاره ستاسو نظر او ستاسو پالیسي څه ده؟
زموږ د افغانستان په اساسي قانون کې الحمدلله د بشر د حقوقو د بیان د ازادۍ هر چې دپاره نور فرعي قوانین جوړ شوي، د افغانستان په قانون اساسي کې هم دا ټول راغلي دي. هغه ټولو ته زه احترام لرم، واقعا د ښځو د حقوقو او د بیان د ازادۍ زه ملاتړ کوم. خو هغسې د بیان ازادۍ چې کوم قانون اساسي صلاحیت ور کړی دی، اجازه ور کړی دی، او د حقوق د شذو څخه وسل پسل کې ځدی پاکومه چې کوم د افغانستان په اساسي قانون کې او زموږ د اسلام هغه حقوق ور کړی دی، د هغو په ځدی پاکومه او مثبت انتقادونه د دیموکراسي یا په اصطلاح د بیان د ازادي هغه ته مزله بیک ویم، ځکه چې مثبت انتقاد اصلاحات راولي. نو زه بالکل د دې دواړه چې تا شان چې راتوله د دې دواړو زه ملاتړ کوم او د افغانستان اساسي قانون ته احترام لرم.
د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو کاندید ګل آغا شیرزای و چې له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې خبرې کولې. د ولسمشرۍ له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو لړۍ له ازادۍ رادیو څخه دوام لري. د رایې له ورکولو مخکې کاندید خو پیژنئ، یعنی خپل راتلونکی ولسمشر خو پیژنئ. قدر منو اوریدونکو، اوس هم د خبرونه په پاتې برخه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ځینې ښځې نشو ته مخه کوي. نشه کول کومې ستونزې ورته راولړوي. له نشو د خلاصون په اړه به هم خبرې وکړو. د خبرونه زه لینا شریفي وړاندې کوم، خو په سر کې نورګل شفق د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان وایي چې د افغانستان د جزا د قانون نوې مسوده د ښځو هغو حقوقو ته جدي ګواښ پیښوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون کې تضمین شوی دی. دا سازمان له جمهور رئیس حامد کرزي غواړي چې د جزا د قانون مسوده چې د ولسی جرګې لخوا پاس شوی هم د توشي نکړي. د دې مسودې په یو ماده کې چې لایني شاهدانو د تحقیق په اړه راغلي چې د تورن له خپلوانو او نږدې کسانو د عیني شاهد توګه تحقیق نشي کېدای. د بشر د حقوقو د څار سازمان وایي چې د دې ماده په اساس له هغو ښځو او نجونو سره چې کورنۍ تاوتریخوالی شوی او عیني شاهدان یې اکثره د کورنۍ غړي دي، د دوی شاهدۍ ته جواز نه ورکوي او په دې ډول د کورنۍ تاوتریخوالی عاملانو ته مسؤلیت ورکول کیږي. د ښځې او ټاکنې په نامه دوه ورځنی کانفرانس کې چې تیره اونۍ په کابل کې جوړ شو، یو شمیر ښځو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د ښځو په وړاندې ستونزې او خنډونه لري شي. په دغه کانفرانس کې چې جمهوری ریاست ته یو شمیر نمایندانو هم پکې ګډون کړی و، د سولې او ولسواکۍ لپاره برابري په نامه ټولنې جوړ کړی و چې د افغانستان له ټولو ولایتونو 260 ښځو پکې برخه اخیستې وه. کانفرانس ته راغلي ښځو له کاندیدانو دا هم وغوښتل چې په راتلونکي کې د ښځو له حقونو او لاسته راوړنو ننګه او ملاتړ وکړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي چې د 2009 کال د یوې سروې له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون په نشه یي توکو روږدي کسان شته چې په سلو کې 14 ښځې دي. دوی وایي بیلابیل دلایل په تیره تاوتریخوالی، مهاجرت، د روغتیایي مرکزونو کمښت او د نشهیي موادو د کارونې له پایلو ناخبري د دې سبب شوي چې یو شمېر ښځې په نشو اخته شي. د ننګرهار اوسیدونکي چې نه غواړي خپل نوم واخلي او له 10 کلو راهیسې نشه کوي وایي
زه لکه د کور ځامې خراب وم، بس بې ګناه بې خطا مېړه وخلم ټکولم. د هغې د وجې ما پاپینو شروع وکړ. بیا دې اندازې ته راغلم چې سلار به مې نه چرچرګوړی به مې خرڅو، پلار کور نه به مې روپۍ راوړلې، په هغې به مې اغستل لکه دامدا پین. بیا مې مېړه بل واده وکړو، اوس هغې ښځې سر دی، ما ته مې خرچه شي، ورونه پلارګنې مې راکوي. مثلا ما هغې مانی زه ځان نه ساتم، پیدا زوی مې ساتم. دا 10 کاله به کېږي چې ما په شروع کړې د ډېر مجبورۍ د وجې نه. زه پې ډېر خپې مانم.
د کونړ یو اوسیدونکو چې د هم د خپل نوم لخ کار کول او ډاډه کوي وای چې د غخت درد د آرامولو لپاره نه شو کړه او هم دا سه پرې روغ دي شو د خپل کیسه د سکوي
دا اخنه به ډیر زیات خو کېدل د چاره ته چې شپې خو انت لګا پین پکې کېده نن می پکې لږه کې خدای آرام خو مې او په سبا بیا پکې کې خو دا کوم شپه کاله کې چې دا پین زغاه کې دم غاخونه می ټول ور اجدل تک تور شل او زه پکې خپل د عمل می واغس پکې د نشالات کې زه په دغه رقم باندې د شپې ما ته خو نه زه دغه وانه چوم کله پیدا شي او کله پیدا نم شي راته بس دې ډیر سخت سره زه مخ کړم کور کې ساړې د 400 نسکي تاریکم خوري او ستنیم وخی ځان ته او واړه بچیان می د غریبی بیم دړيره بس خپل چرګ چرګړې کوم یو کوم هغه خاص کوم یار سره ورور کوم کو کې یار سره خور کوم کو کې ساړې چې بیا شمانی امر شي بیا وسنګه کې
دا وای چې په خوای خژوند وو خو اوس د کور د کاله کولو نه ده نه ځان تر رسیدای شي او نه هم خپل ماشومانو ته
لږ خسرم ژوند وکړه طلا ته ډیر وخت پوری بناسو خبرې به وتر به وي اوس ناس چې زنګي کوچ دا شی غخت ور رسیدو بس سترګې را باندې پټي دنیا د حالات نه خبر نه اسو بچی رم چې خبر نه خو نه خبر دی نو د بد نه خبر خبرې را باندې بد تاثیر کوي چې ور رسیدي خو خې چې ونه رسیدي را ته بیخ نو سروب زیاتیږي سر مازه مې خوځيږي غاخونه مې راو پاريږي ورې مې ټولې وبا غست چې بنګ باندې فشار راشي دا ایسای کو وی وو د چا چا پلاخ نشته د چا یو شین نشته چا بل شین نشته او دا به غبم پیچا ولي وو کوي
د یادو عواملو ترڅنګ یو شمېر خځې بیل دي چې د نشو په پایلو فکر وکړي د کار د توان د زیاتېدو فیشن او کاذب خوشحالۍ لپاره پودر او نورو نشي مواد ته مخه کوي د روغتیا وزارت د مخدره موادو د کمښت مسول احمد فواد عثماني په دې اړه وایي
مهاجرت های کې په کشور ایران صورت گرفته
هغه مهاجرتونه چې ایران ته شوي یو شمېر خځې او نجونې په دې باور کړي چې د نشي موادو کارونه کولای شي د وجود اضافي واز دی ویلي کړي اندام کولی کړي د غراس پستکې نرم او روخانه کړي نشي مواد دوی کاروي چې دا باور په بشپړ ډول ناسم دي اوس یو شمیر خځې او نارینه د مخدره موادو یو نوې ډول چې شیشه نومیږي او په ایران کې په مصنوعي ډول جوړیږي کاروي چې د نشي موادو تر بل هر ډول خطرناک او درملنه هم سخت ده بل دا چې نشي مواد ارزانه اسانه او پریمانه پیدا کیږي بل دا چې ځینې خځې د دې لپاره چې یو ځل د نشو خوند وازمي نشي مواد کاروي چې پام دې ډول متادیږي ل بل پلوه په ځینو کورنۍ کې نارینه د خزو او ماشومان په مخ کې مخدره مواد دودوي چې د همدې لوګي تنفس کول هم په غیر مستقیم ډول خزو او ماشومان متادوي
خغل عثماني زیاتوي چې په دې ورستیو کې داسې پیښې هم ډېرې لیدل شوې چې معتاد نارینه د دې لپاره چې میرمن یې تر جلان شي او یا د کور د سامان لخرڅولو یې منع نه کړي خپل میرمن په نشو روږدې کوي
مطابق جديدترین اخبار او امور کې ما
د نویو خبرونو او شمیرو لمخې چې مونږ لرو یو شمیر خځې جبران نشو باندې عادت کیږي دا راپورونه په دقیق ډول مونږ له هرات تر لاسه کړی چې میړه یاد کورنۍ نارینه چې معتاد د دې لپاره چې کور یې وران نشي میرمن یې لکوره ونه باسي یا تر جلا نشي همدارنګه د دې لپاره چې وکول شي د میرمنې زرو زیور په اسانه تر واخلي او د کور د سامان لخرڅولو منه نکړي میرمن هم په جبري ډول په نشو اخته کوي چې نن سبا خزو د اعتیاد یو لوی عامل هم ده
که دلایل هم دې شمی است
په افغانی ټولنه کې چې خزه ورسته لواده معمولا یا امیدوار دي او یا هم ماشوم ته شیدې ورکوینو نشي مواد مور او ماشوم ته کوم زیانونه ورسولای شي خغلی عثماني وایي چې نشي مواد سره لدې چې د خزو کورنۍ ژوند تباه کوي او روغتیاي خرابوي پتی پوری او په نس ماشوم ته هم خورا زیان لري او د معیوبیت او متعددو سبب کیږي
ایتیاد و مواد مخدر در دوره بارداری و در دوره شیردی
په نشو روغ دیواله د امیدواری او شیدو ورکولو پر محل د وینی او شیدو لاره ماشوم ته لیک دی د دې ترڅنګ نشي مواد چې امیدوار مورې کاروي ماشوم په رواني او جسمی ناروغي او معیوبیت اخته کولی شي د غرض د ماشوم زکاوت حافظه او دماغ سمواد نه کوي د مور شیدې کموي او ماشوم ته تنفسي ناروغي پیدا کولی شي خپل مور هم له ډول ډول جسمی او رواني ناروغي سره مخ کوي او ان کې دي شي نفرونه بند کړي او د بی اولادې سبب شي
د عام روغتیا وزارت مسؤلان وایي د معتادانو د درملنې په برخه کې بودیجه ډیره کمه ده دوی وایي چې په ټول افغانستان کې د خزینه او نارینه معتادانو د درملنې لپاره یو 15 وړ مرکزونه لري چې یوازې کولای شي په سلو کې د شپږو معتادانو درملنه پکې وکړي د رواني ناروغیو او معتادانو د درملنې له ډاکټر سید عبدالاحد قریشی مو پوښتل چې آیا معتاد کسان په تیره ښځې کولی شي په کور کې خپله درملنه وکړي؟ د ډاکټر قریشی ځواب هو وو.
په کور کې تداوی او اندازې پورې مشکلات لري خو ناممکنه خبره نه ده. خو د دې د تداوی لپاره دا پکار ده چې یو خشونت کور کې ونشي. بل دا ده چې په کور کې باید هغه کسان چې معتاد دي لکه د کورنۍ مشر یا نارینه معتاد دي هغه باید چې دې معتادت نه ټول ختم شي. باید ورو مواد خپل کم کی، کار سره علاقه پیدا کی، ځان مشغوله ساتل پکار دي. کچیرته د کلینیک نزی وي د هغه ډاکترانو سره باج وخت یو مشوره پکار ده چې هغه دردونو په مقابل کې چې زیات دوی طاقت فرسایوي درد ګولی یا بروفین ځنې دوی استفاده وکړي. هلته د موادو د پرېښودلو ځنې وروسته درې ورځو پورې دا درد او د حالاتو انسان بیخي آخر ته رسي، تر ورځو پورې بیخي صحیح ختمیږي او وروسته د هغې ترلس ورځو پورې بیا د کې هغه راز نه پاتې کېده.
د کابل یوه اوسیدونکي چې اوس یې نشه پرېښي له خپلې تجربې نورو ته نصیحت کوي. وایي نشه مه کوئ او په لوی لاس د ځان او کورنۍ ژوند مه تباه کوئ.
اوس تکلیف می خشوی دا ایل می پیزانم، میلا می پیزانم، کور می پیزانم، درسته خلق پیزانم. اگه وقت که لکه ایوان غنده واده که وادلوم نه حال تشار می دلم دا نور خلق تا پیغام لارم ابرور تا بخور تا دا مواد استعمالونه که بیخی بد مرز دا.
درنو اوریدون که دا دی اونه نیمه نره هم دومره و نور نو اجازه غواړم. خط او آباد دی وی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com